ساعت لس بجې شوې د ازاري راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دوو اونیزو پروګرامونو سربیره راپورونه لرو. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي چې د بدخشان په حمله کې نړیوال تروریستان لاس لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن ایران ته په سفر لاړی. په دې اړه هم راپور لرو، خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې مرجع احمد زی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر ایران ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لغمان په مرکز مهترلام کې د انتحاري حمله او چاودنو مخه نیولې ده، او د یمن حکومت ایران هغه پلان رد کړ چې د یمن د سولې لپاره ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی وو. پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر ایران ته ځي. که څه هم تر اوسه د جمهوریت ریاست چارواکو په دې اړه سندي ویلي، خو ځینو رسنیو په کابل کې د ایران سفارت په حواله خبر ورکړی چې ولسمشر نن سار په دې سفر روان شوی دی. ولسمشر غنی ته د ایران د سفر بلنه د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف کابل ته د خپل سفر پر مهال ورکړی و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شمې پر افغان طالبانو غږ وکړ چې حکومت خپل خط ور معلوم کړي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسلول طالبان باید افغان حکومت او نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي. ښاغلی غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ حمله د قربانیانو له کورنۍ سره کتلي، او په فیض آباد کې د خلکو غونډي ته ویلي چې په جرم کې خونړۍ حمله نړیوالو تروریستانو کړی ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی بدخشان او ننګرهار د افغانستان هغه دوه ولایتونه ګڼلی چې په جګړه کې د نور په پرتله ډیره قربانی ورکړی ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لغمان په مرکز مهترلام کې د انتحاري حمله او چاودنو مخه نیولې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي هغه څلور کسیزه ډله نیولې چې د دې حمله او چاودنو هوډ درلود. له دې ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له دې څلور کسیزه ډلې سره دوه موټر سایکلونه چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو نیولې دي. ملي امنیت د دې لاسراوړنې خبر په داسې حال کې کوي چې تیر ورځ په جلال آباد کې وي انتحاري حمله څلور دیش کسان وو او لسلو زیاتی ټاپیان کړل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یعنی یونما د افغانستان په ولسی جرګه کې د وروستۍ رایګیرۍ ستاینه وکړه. ولسی جرګې پرون د حکومت د 14 وزارتونو کاندیدانو ته د باور رای ورکړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم پرون شنبې په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي، د کابینې بشپړېدل د حکومت د مسؤلیت لپاره یو ضروري ګام دی او نننۍ پرمختګ حیاتي اهمیت لري. ښاغلی هایسم ټینګار کړی چې د ملي دفاع وزارت په ګډون د نورو مهمو دولتي چوکۍ لپاره کاندیدان باید ژر تر ژره معرفي شي، سو د افغانستان حکومت په بشپړ ډول پیوړی شي. او د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد انیف اتمر پر امریکا د تروریزم د ملاتړ تور نه لګولی او په دې اړه خبرې شوي ریپورټونه ردوي. د روسي خبري اژانس انټرفاکس د پنځمې پورس په یو ریپورت کې د حنیف اتمر په حواله لیکلی وو چې تر څو امریکا د تروریزم له ملاتړه لاس نه اخیستی، تروریزم له منځه نشي تللی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وو 500 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 28 افغانۍ او 100 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 100 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 100 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ. د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړی چې د یمن د سولې لپاره ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی وو. سعودي عربستان او دغه هیواد سنی ائتلافي هیوادونه له درې اونۍ راهیسې په یمن کې د ایران پر پلوي حوثي یاغیانو بمباری کوي. سعودي هغوی له لورې د ټول هیواد د نیولو مخه ونیسي. د ایران له لورې د سولې په وړاندې شوي پلان کې د فوري اوربند، د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسیدو، بشري مرستو، د پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د ملي یووالي دیو اړه اړخیز حکومت د جوړیدو غوښتنه شوې ده. د یمن د حکومت یو ویان له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د ایران تر حرکت کړه او هغه یو سیاسي حساب وبلله. د یمن حکومت او سعودي عربستان پر ایران تور پوری کړی چې پر سیمه د تسلط لپاره د یمن په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. همدارس د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون شام بیویلی چې د دې هیواد پاوز په بشپړ ډول د دفاع لپاره دی او په منځني ختیځ کې باید د ګواښ په توګه ورتهونه کتل شي. روحانی په تهران کې د پاوز ورځ په نوم کلنۍ مراسمو ته په وینا کې وویل، زموږ کړنلاره تل د خطر د مخنیوي لپاره وي، نه د سیاسي جګړې لپاره. په دې مراسمو کې د باور 303 اویا په نوم نوي جوړ شوی راکټ هم په پوځي پرېد کې خلکو ته وروښودل شو. د یمن په تعیز ښار کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې د حوثي وسلوالو او د تښتېدلي ولسمشر د پلویانو ترمنځ په نښتو کې پرون شنبه لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې ټوله شپه د درنو وسلو او د درنو چاودنو اوازونه اورېدل کېدل. په تعیز کې ټوله شپه د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د پلویانو او د ایران د ملاتړ کوونکو شیعه حوثي وسلوالو جګړه وه. تعیز د یمن په جنوب دیس کې پرو دی او د دې هوا دریم ستر خار دی. د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د فعالیت پر ضد د ګډو عملیاتي ځواکونو قمندانۍ پرون شنبه ویلي چې امریکا او متحدانو د جمیله سهار رئیس په عراق او سوریه کې 40 هوایی حمله کړې دي. د ګډو ځواکونو خبر پانه وایي چې بم غورځونکو الوتکو په سوریه کې د کوبانی او الحسک ښارونو ته نږدې لږ تر لږه 2 حمله کړې دي. د عراق په بيجي، سنجار، رمادي او فلوجي په ښارونو کې بي پلوټ الوتکو او جنگي جیټ الوتکو بم غورځونکو دیارلس زایونه ویشتي دي. په عین حال کې د عراق امنیتي ځواکونو ویلي چې پرون په شمال ښار بيجي کې د تیلو د سترې تصفیه خانې ډېرې برخې نیولې دي. او په مسکو کې چارواکو پرون شنبه د روسي او یونان ترمنځ د ګازو د نلي کې د موافقه په اړه خبرو شوي ریپورتونه رد کړل. د جرمني شپګل مجلې د یونان د سریزا ګوند د یو مهم غړي په حواله ویلي وو چې د مسکو او اتن ترمنځ د موافقه خای د اپریل تر 20 لاسلیک شي. د دې چارواکي نوم نه ده اخیستل شوی او په حواله ویل شوی وو چې د موافقه به یونان ته 15 میلیارد ډالر ګټه ورسوي. خو د کرملن ویان پرون شنبه دا ریپورت رد کړ او ویل چې داسې موافقه نشته. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په دوام کې ووري. ولسمشر غنی وایي د بدخشان په حمله کې نړیوال تروریستان لاس لري. د سولې عالی شورا له طالبانو سره د سولې خبرو ته خوشبيني شي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون برسیال د بلخ د والي د څرګندونو په اړه د امنیتي ارګانونو د توضیحاتو غوښتنه کوي.
امنیت ملي او شورا امنیت باید روښانه کړي چې آیا د والي د بلخ په څه خاطر او په کوم دلایلو باندې خبرې وکړي.
پاکستان د جلال آباد پرونی حمله وغندله. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي 80 افغان زیارت کوونکو د انتقال پر بدیل لارو غور کوي.
مداخلي هوایي شرکتو ته تواصل کړی تر درې کلونو وروسته پر دې خپل فیصله راوړي. یعنی یو کده ولې سوګي قاضي تیاری اجازه به چارتر نشي.
د کجکی بند دریم توربین د تړلو چاري پیل شوې.
دا د کار د تاسوولې د شروعو او د
د دې اوزینو نور راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو جګپوري پلاوی په مشرۍ نن سهار ایران ته روان شوی دی. د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو خبريال اسدالله لودین د ازادي رادیو د کابل په استودیو کې دی. لودین صاحب، که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، همداسې د ولسمشر غنی ایران ته روان شوی دی؟
ډیره مننه ساروان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بلې، د کورنۍ چارو د بهرنۍ چارو وزارت یو موثق سرچینې تایید کړ چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ تهران ته روان شوی دی. د بهرنۍ چارو وزارت د سرچینې ویل چې په دې سفر کې له ولسمشر سره د بهرنۍ چارو وزیر صلاح الدین رباني، د اجرایي ریاست دویم مرسیال محمد محقق او دغه راز د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر ملتیا کوي. خو تر اوسه د ولسمشر د دې سفر د اجنډا په اړه رسنیو ته سندي ویل شوی، خو له دې وړاندې داسې ویل شوی چې ولسمشر به په دې سفر کې له ایران سره د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا او دغه راز د یو سند د لاسلیکې دوه پر مسوده بحث کوي. باید وایم چې کابل ته د ایران د بهرنی چارو وزیر چې مو د وړاندې راغلی وو جواد ظریف، هغه مهال ویل چې د کابل او ایران ترمنځ به د استراتیژیکو همکارۍ یو مسوده لاسلیکيږي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې ولسمشر به په دې سفر کې آیا له ایران سره دغه سند لاسلیک کړي او کنه. په همدې حال کې په دې ورسره کې په ایران کې د افغان کډوالو سره د ناوړ چلند راپورونه هم ورکول شول. نو ښکاره خبره ده چې ولسمشر به له ایرانی چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه هم خبرې کوي. په دې ورسره کې حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې له ایران څخه افغان کډوال د سوریه او یمن جګړو ته لګل کیږي. خو هغه مهال د بهرنیو چارو وزارت ویل چې هغه افغان کډوال چې له ایران څخه د سوریه او یمن جګړو ته ځي، هغوی په خپل خوخه او د خپل عقیدې لمخې ځي او هغوی د ایران لخوا د کار ته نه مجبوریږي. خو هغه مهال بیا د ملي شورا یو شمېر غړو ویل چې د بهرنیو چارو وزارت د سرګندونې په افغان کډوالو تور لګول دي او هغوی وایي چې خپل د ایران حکومت افغان کډوال د امتیازاتو په بدل کې او هلته د اوسېدو په بدل کې دې ته مجبوروي چې دوی د یمن او سوریه جګړې ته ولاړ شي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې ولسمشر به له ایرانی چارواکو سره په ملاقاتونو کې یاد کړي. نو دا چې ولسمشر به په دې سفر کې نور څه کوي، موږ به پراتلونکو خبرونه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړو.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودینو چې ایران ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه معلومات درکول. له شغله غنی سره په دې سفر کې د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د اجرایی رئیس دوهم رسیال محمد محقق او یوشمیر نور چارواکي ملګری دي. شغله غنی په داسې وخت کې ایران ته سفر کوي چې په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت واستوالې ډلې فعالیتونه زیات کړي دي. پرون په ننګرهار کې د خونړۍ حمله مسؤلیت هم په غاړه واخیست. د هغه ډله چې په ځانګړي ډول ایران ورڅخه زیاته اندیشنه لري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان ولسمشر پرون بدخشان ته سفر وکړ او هلته ویل چې د داعش او نورو سختریزو د ریشو د استلو په برخه کې به لومړیتوب ته د ریشو استلو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلی غنی په بدخشان کې ویل چې د جرم ولسوالۍ په جرم ولسوالۍ کې پر ملی اردو په عسکرو باندې په د حمله په اړه به تحقیقات وشي. د عسکرو له کورنیو لغړو سره هم وکتل. شاغلی غنی وویل چې د جرم ولسوالۍ په حمله کې نړیوالو تروریستانو لاس درلود. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې روسي خونړۍ حمله چې د ملي وردو ګنښمه رسکر پکې ووجل او زخمیان شول نړیوالو تروریستانو کړی و. د بدخشان د والی مرستيال ګل محمد بيدار پرون ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر د بدخشان خلکو ته په وینا کې څرګنده کړ چې یو شمېر نړیوال تروریستان غواړي چې د منځنۍ اسیا د امنیت خرابولو لپاره د افغانستان په شمال کې پښېټینګ کړي. ولسمشر وویل چې نړیوال تروریستان غواړي چې دلته ګټ خوندي شي او د افغانستان شمال د تروریستان لپاره پیاوړی پناهګاه جوړ کړي. څولدې ځای د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیښ کړ خو د ارمان ته به ونه رسیږي. ولسمشر خلکو ته وویل چې د کورنیو او بهرنیو تروریستانو په وړاندې خپل یووالی ټینګ وساتي. شغلی غنی بدخشانیانو ته ډاډ ورکړی چې هلته د امنیتی وضعیت د خرابوالي په اړه به تفاوت نه پاتې کیږي او کابل ته لاستنیدو سره سم به دا مسله د خپل کابینه او امنیتی ادارو له مشرانو سره مطرح کړي. جمهور رئیس غنی ژمنه کړې چې د وسوالو طالبانو د رشوې استولو او د داعش فعالیت مخنیوي ته خپل کاري پروګرامونو کې اولویت ورکوي. د شغلی بیدار په حواله ولسمشر غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د ورستۍ خونړۍ حمله د قربانیانو له کورنوي سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په پیښه کې غفلت کوونکې به محاکمه سي. ولسمشر غنی وویل چې نور موږ د خپلو عسکرو وژل کېدل نشو زغملی. هغه حکومتي پوځي چارواکي چې په دې پیښه کې غفلت کړی تر تحقیقاتو وروسته به ونیول سي او مجازات به شي. هغو کسانو چې د ملي اردو د عسکرو سرونه یې پرې کړي او وژلي وو باید پوه سي چې دا نور نشو زغملی او د طالبانو ریښې به له دې ځایه وباسو. و سوالو کسانو څو ورځې مخکې په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو پر عسکرو په داسې وخت کې چې هغوی ویده وو حمله وکړه او لږ تر لږه دېرش تنه یې ووژل او زخمیان کړل. د بدخشان د والي د مرستیال ګل محمد بیدار په وینا ولسمشر غنی پر افغانانو او طالبانو غږ کړی چې په بهرنیو ترورستانو دې نه غولېږي ځکه هغوی د خپلو ګټو لپاره کار کوي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې پرون د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسوال طالبان باید حکومت ته خپل خطر معلوم کړي او باید د افغان حکومت او د نړیوالو ترورستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي.
د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات مو په راپور کې واوریدل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرونی وژون کې حمله وغندل او ویل چې پاکستان په دې پیشه خوشی نه دی. د پاکستان صدر اعظم ویل دي چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري کوي. له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبی الله شفق راپور واوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په یوې خونړۍ تروریستي حمله کې د ملکی وګړو په وژنه ژوره خواشینی ښودلې او له افغان دولت سره د تروریزم د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونه تر هغه وروسته کړې چې د شنبې پر ورځ د جلال آباد ښار د مخابرات چوک د سیرمه د کابل بانک دروازې مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګ بریدو شو چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر یو سل څلور زیات ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ پیښ خبرې کړې لامه کې د صدر اعظم نواز شریف په حواله ویلي تروریزم د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه چې اوس د دغه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره ګډ ګامونه اخلي نو د تشدد او ګواښ دا ډول پیښې به حوصله ټیټې نه کړي او د روسي ترهګر او د هغوی د مرستندویانو پر ضد به دا جنګ دوام ولري. اعلامیه هم درس کاږي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد د یوې جامع ستراتیژۍ له مخې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې هغوی په خپلو مرکزونو کې پنهخه کړي او د هغوی نټورک له منځه وړی دی. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللې چې د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی هم پاکستان د خپل سفر پر مهال په بټاباد کې د پاکستانی پوځ پروزینیز اکیډمۍ کاکل کې د وینا پر مهال وویل چې تر هغه د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي نو دواړه هیوادونه ته ښایي چې د دوی پر ضد له یو بل سره همکاري لا زیاته او پیاوړې کړي. په عین حال کې نواز شریف د جلال آباد د پیښې په غبرګون کې ویلي ډېر ژر به له سیمې څخه د تروریزم ټغر ټول شي او اوسیدونکو ته باید د سولې ثبات او سوکالۍ ژوند زمینه برابره شي. نوموړي همداراز له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې د مرستې هیله څرګنده کړې او په خبره یې چې پاکستان به خوشحاله شي چې له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې په یو نه یو ډول مرسته وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو په اړه د پاکستان د دریز بدلون او د سولې په باب د طالبانو په دریز کې نرمش دوی د سولې د خبرو پیل کېدو ته هیله من کړی دي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې او امنیت په هدف او په دې برخه کې د پاکستان د رول په اړه باید افغان چارواکي په احتیاط ګامونه واخلي. په دې موضوع یوسف خان زادران راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي هیله خي چې ډیر ژر به د سولې د خبرو د عملی پیل شاهدان وي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي د افغانستان په وړاندې د پاکستان وروستیو نیکو نظرونو او د وسلوالو مخالفانو په موقف کې نرمښت هغه پرمختګونه دي چې دوی د سولې د خبرو پیل ته هیله من کړي دي. ښاغلی قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا خوشبیني او هیله هغه وخت لا ښه معنی ورکولی شي چې د سولې خبرې عملاً پیل شي.
په دې برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي په دې معنی چې پاکستان هم د نیک نیت څرګندوی کړي خو له دې ټولو سره زموږ خوشبینی هغه وخت معنی ورکوي چې د خبرو د پایل شاهد وو. موږ د دې لپاره خوشبینه یو چې د تلپاتې او جامع سولې په لوري روان یو.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې سفیر په خپلو تازه خبرو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په تړاو خوشبینی ښودلې ده. فرانس مایکل میلبن ویلي د طالبانو په وړاندې د پاکستان لخوا کړنلارې بدلون د دې سبب شوی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته علاقه ښکاره کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا د اروپایي ټولنې د دې چارواکي خوشبیني تر یوه حده د واقعیتونو انعکاس کوونکي بولي او وایي د سولې لپاره د دواړو خواوو علاقمندي د ټولو هیوادوالو لپاره خوشبینۍ پیدا کړي دي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت باید د پاکستان د رول په اړه له احتیاطه کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه اکبر اوریا ازادي راډیو ته وویل پاکستان د ضرورت په اساس اقدامات کوي او اوس د سولې پروسه سره د مرستې پرته بله لار نه لري.
پاکستان مجبور ده مکلف ده چې خپل ځان د نوی تغییراتو دپاره سنبال کړي او خپل موجودیت د آسیا د نوی اقتصاد در شل کې تثبیت کړي.
سره له دې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلېدو لپاره وسلوالو مخالفانو رسما د کوم تمایل اظهار نه دی کړی، خو کارپوهان وایي دا ډله اوس پوهېدلې چې د جنګ لپاره ورڅخه د جنګي آلاتو په توګه استفاده کیږي. دوی وایي وسلوالو طالبانو ته په افغانستان کې د جنګ او مخالفت د دوام لپاره اوس کوم دلیل نه دی پاتې چې په افغانستان کې جنګ توجیه کړي.
د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د تړلو چارې پر رسمي ډول پیل شوې، خو د کجکی ولسوالۍ ته غزیدلې لار لا هم اکثره وخت وسلوالو په کنټرول کې دي. د کجکی دولتي مامورین وایي د نامنیو له عمله په میاشتو لشکرګات نشي تللی. د کجکی خلک وایي سره له دې چې د ذوالفقار عملیات وشول، خو هلته د موجودو وسلوالو او داعشیانو د فعالیتونو له امله شاید د دې پروژې چارې له ستونزو سره مخامخ شي. د کجکی د برښنا د فابریکې د کارونو او په کجکی کې د موجود امنیتي وضعیت په اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایل هلمند د راپور راستولې.
د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د کارونو د پیل سره جوخت ول کیږي وسلوال والته د غزیدې لار پر سر تلاشي او فعالیتونه ډیر کړی دي، ځکه نو د هلمند سرپرست والی او شمیر دولتي مسولین د الوتکې لاره کجکی ته ولاړل او د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د جوړولو چارې پر رسمي ډول پیل کړې. د هلمند سرپرست والی محمد نعیم ازادي رډي ټول د توربین د تړلو اړوند وسایل او ټول انجینري ټیم رسیدلی دی او کار پیل شوی. والی چې د فابریکې د کار د پیل پټي پریکړه رسنی ټول د توربین چې تړل کیږي 30 میگا واټه برښنا تولیدوي او د تړلو چارې به تر 2015 کال پورې بشپړ شي.
پرسنل و هم اداری پرسنل موجود و انشاءالله امیدوارم چې په
د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر ټول کېدو وروسته به د برښنا اندازه د 20 میگاوات څخه 50 میگاوات تل ورسي. د کجکی ولسوالۍ چرواکي کڅو هم د کجکی په یو برخه کې چې فابریکا او اړوند چارې پکې روان دي د امنیت ډډ ورکوي، خو هلته د غزیدل لارې پاړه د ستون زیاتونه کوي. د کجکی د ټولنې شورا سرپرست رئیس نیک محمد وای سره لدی چې په سنگین کې عملیات وصول خو په لار کې د امنیت ستونزو لامل په میاشت میاشت ترشکرګاته
د ولسی کسانه خصوصا د دولت د نپورو اسکر دی یعنی طلاب دی وکیل دی موږ درې زر کار په ولایت کې لرو، اما اصلا یې نوس ولې موږ خو زری ټنګ نه لرو چې په شو لاړ تیاره خو موږ لپاره څوک نه پلانوي
زری ټنګ تای
اوس اری وته تیاره پلانې خو نو د تیارې پلان موږ به یا بدلې نه شو کارونه بم پس پاتې کارکات باندې وروکو او موږ ټول پیژنو چې ته پلانکه د پلانکیز دوی یو مشترک کمیسون لري د مخالفین زموږ پر مخ باندې باندې عمومي دمبر چې خلاص کوم موږ هیڅ مشکل نه لرو.
د کجکی په شمال کې د زمینداور پر اخسیمه د کلون رئیس د وسلواله پول کړه. د کجکی ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا پیزولا د طالب وسلواله ترڅنګ د داعش ته موجودیت خبره تاییدوي. ملا پیزولا وای د داعش په 200 کسیزه ډله کې بهرني کسان هم شامل دي. هغه د دې رټول د داعش د دغه ډلې مشران د ځوانانو په جلبولو بوخت دي او تر دې دمه د حکومت په ضد پښ کار فعالیت لاس نه دی پر کړی.
هغه کې خامخا به طالبان وي، هلته به داعش هم وي، طالبان به هم وي، خو هغه سیمه د دشمن په لاس کې ده. خاص معلومات یې مشته نه کیږي، خو هغه سیمه د دشمن ده. نو تقریبا دغه 200.5 سلداس پر شاوخوا باندې وس داعش پیدا شوی. هغه هم هغه زړه طالبان دي، خو وس داعش ته وشت دي. خو بعضی خلک داسې خبرې کوي چې خارجي خلک هم ورسره ستا، بعضی وایي چې یا نسته، خو هغه داسې مختلف راپورونه دي مشته معلومات نه کیږي.
کجه کې ولسوالۍ د لشکرګاه په شمال کې 30 کیلومتر لري، د کندهار د غورک ولسوالۍ او د غور او بدغیس ولایتونو سره ګډه پوله لري چې اکثره وخت وسلوال د امدی لارو کجکی او یا شمالي ولایتونو ته تاګره تکوي. د کجه کې د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر ټولو کې دوه ورسته د لین هغه شبکه هم ترمیم ته اړتیا لري چې د کجکی څخه کندهار او لشکرګا ته برښنا رسوي. ویل کېږي د غلین په تیرو لس کلونو کې تر 15,000 واره ډیر پرسوي دی چې دمګړی د موجوده 23 میگاواټ برښنا د رسول توال هم نه لري. باید وایم چې د کجکی د برښنا د فابریکې د ترمیم لپاره 15 کل وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پرختۍ ادارې لخوا 130 میلیون ډالر ورکول شوی. د ادارې په دې ورستیو کې خبرداري ورکړې وه چې د فابریکې د ترمیم چارې د روان کال تر پای بشپړې نشي، دوی به خپل ورکول شوی پیسې بیرته واخلي. محمد الله صاحب، د ازادي رادیو هلمند.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننه یو رسپانو سلیکلي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب تر ډیره د جلال آباد د پرونی خونړی پیښې په اړه خبرګونونو او د ولسی جرګې لخوا د ټولو کاندید وزیرانو د تایید موضوع ته ځانګړي کړی دی. ویسا خپلواکي رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ولې هر ورځ د نویو ماتمونو شاهدان یو. په سر مقاله کې د جلال آباد پرونی حمله یو وړوکی قیامت بلل شوی او پکې ویل شوی چې چارواکي یوازې د حملې غندي او تر اوسه یې په دې کار نه دی کړی چې ملت څنګه له دې کرغړنو پیښو خلاص شي. سرمقاله لیکونکي ویلي دا ډیره عجیبه ده چې له نړیوالو ټولنې سره ستراتیژیک ملګرتیا او له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې لرو، خو بیا مو هم ولس لړندو مرګونو خوندي نه دی. ملي ارمان رسپانه بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې په خونړیو اونیو کې د حکومت بې کفایتي. په سرمقاله کې راغلی چې له تیرو څو اونیو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ پیښې وشوې او له خلکو سرونه پرې شول، خو حکومت نه پوهیږي چې څه وکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره له هر ډول بیغورۍ او ډډه او د دوی په وړاندې جدي اقدام وکړي. چراغ ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په ملي شورا کې خوښي او په جلال آباد کې د وینو لختي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې په افغانستان کې د ناامنیو مثلث وسلوال مخالفین، امنیتي مسؤلین او د ملي شورا یو شمیر غړي دي. په مطلب کې راغلي چې د بدخشان او جلال آباد پیښه باید هر اړخیزه وڅېړل شي او په اړه یې ملت ته ځواب ورکړل شي. او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د کابینې په بشپړېدو سره پر حکومت د انتقادونو لړۍ پای ته ورسېده. په سرمقاله کې راغلي چې اوس د ټولو خلکو سترګې او هیلې دې ته دي چې له ولسی جرګې څخه پاس شوي وزیران څنګه د ستونزو په وړاندې مبارزه کولای شي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې اوس باید حکومت ډیر ژر د ملي دفاع وزارت هم له سرپرست خلاص کړي او د نویو والیانو د ټاکلو لپاره اقدام وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د روسیې د خبری اژانس انټرفاکس هغه راپور رد کړ چې په اساس ویل شوی په امنیتي چارو کې د ولسمشر د افغانستان د ولسمشر د سلاکار محمد حنیف اتمر ویلي چې امریکا د تروریزم ملاتړ کوي. د ملي امنیت شورا د بهرنیو اړیکو مسول په دې خوښیني څرګنده کړ چې د روسیې خبری اژانس د ښاغلي اتمر په حواله ناسم معلومات خپره کړی دي. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال سیاوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر پر امریکا د تروریزم د ملاتړ تورنه دی لګولې او په دې اړه خبري شوې رپورټونه ردوي. د روسي خبری اژانس انټرفاکس د پنځمبه پورز په رپورټ کې د حنیف اتمر په حواله وویل د تروریزم څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخستل کیږي او تر هغه چې امریکا د تروریزم ملاتړ لاس نه وي اخیستي تروریزم لمنځنه شي تلای. د انټرفاکس پر رپورټ کې ویل شوی چې د څرګندونې په روسي کې امنیتي کانفرنس د حنیف اتمر لوینا اخیستل شوې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د بهرنیو اړیکو مسول حکمت الله فوشنجي پرون ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی اتمر هیڅکله پر متحدو ایالاتو د تروریزم د ملاتړ تور نه دی لګولې.
چیزی که در انترفاکس نشر شده اظهارات است که حتی نزدیکی به چیزی که
دا خبری د شاغلی اتمر له څرګندونو سره هیڅ اړخ نه لګوي او د خوښنی ځای دی چې د پرمختللو هیوادونو مطبوعات داسې ساختګي او غلط رپورټونه خپروي. زه فکر کوم چې دا مناسب کار نه دی. د فوشنجی په حواله د ملي امنیت په چارو کې د افغان حکومت سلاکار محمد حنیف اتمر په ورستیو کې روسیې ته تللی او هلته له چارواکو سره د تروریستي ډلو پر جوړېدو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تروریزم د خطر او په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا د بهرنیو اړیکو د مشر په وینا حنیف اتمر په مسکو کې د سیمه ایز امنیتي کانفرنس سره مې غونډه تویلې و چې یو شمېر دولتونه د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او تروریزم سیاسي اهداف ته د رسیدو لار نه ده. خو د فوشنجي په وینا حنیف اتمر د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی. د ملي امنیت د سلاکار دفتر په خبره سوی خبر پاڼه کې راغلی چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې په مبارزه د دې هیواد په بیا رغونه او د افراطیت د مخنیوي لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو قرباني سای. خبر پاڼه زیاتوي چې دا خبره د کابل او واشنگتن ترمنځ په دوړخیز امنیتی تړون کې واضح شوې ده.
له دې راپور سره د خبرونه نیمایي برخې ته ورسیدو. لاس په جیاو ډیر دقیقه شوې. مرزی احمد زید د سات لاند خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر ایران ته روان شوی دی. د بهرنی چارو وزارت وی سرچینې د نوم دینه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په دې سفر کې د اجرایی ریاست وی مرستیال محمد محقق، د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم د ښاغلي غنی ملګرتیا کوي. د افغانستان ولسمشر پرون پر افغان طالبانو غږ وکړ چې حکومت ته خپل خط معلوم کړي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسلوال طالبان باید د افغان حکومت او د نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لغمان په مرکز مهترلام کې د انتحاري حملې او چاودنو مخنیول دي. د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړ چې د یمن د سولې لپاره ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی وو. د یمن په تائیز ښار کې روغتیایي کارکونکي وایي چې د حوثي وسلوالو او د تښتېدلي ولسمشر د پلویانو ترمنځ په نښتو کې پرون شنبه لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون شنبه ویلي چې د دې هیواد پاوز په بشپړ ډول د دفاع لپاره تیار دی او په منځني ختیځ کې باید د ګواښ په توګه ورتهونه کتل شي. او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت پر ضد د ګډو عملیاتي ځواکونو قمانداني پرون شنبه وویل چې امریکا او متحدانو یې د جمعې له سهار راهیسې په عراق او سوریه کې شل هوایي حملې کړې دي.
لاند خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. لس بجه او دو دیرش دقیقی دید. آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجه پیلیږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:06 دوام پیدا کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د آزادی رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه هم وروسته در اورو. په دې خبرونه کې د ژوند رنگونه او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو. د غرس مخکشي شزي لړۍ هم خبرو. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وای د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا باید د بلخ د سرپرست ولی لخوا د لګول شبیو تورونو په اړه ملت ته ځواب ورکړي. په دې موضوع د ناجي صافي راپور ووري.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور ورسته سرګندونی د اندېخنې وړ بولی او له امنیت شورا او ملي امنیت ادارو څخه غواړي چې په دې اړه وضاحت ورکړي. د دې کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید په دې اړه جدي څېړنې وکړي چې کوم کسان د بلخ ولایت د استیناف سرنوالۍ پر دفتر په ډلیزي حمله کې لاس لري.
موضوع باید امنیت ملي او شورا امنیت باید روښانه کړي چې آیا دا والد بلخ په څه خاطر او په کوم دلایلو باندې دا خبرې وکړي پر دوی باندې اتا وارده کړل. زه فکر کوم چې دا باید سختري نه جزا باید ورکول شي. افغانستان په ډیر بد شرایط کې دی نو دا خلک باید په ګوته شي او دوی ته سخت جزا ورکول شي. د نور خل د فارم مې درته خو د نور
څخه د بلخ سرپرست ولی اتا محمد نور په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې د بلخ د استیناف سرنولې پر دفتر له ډلیزي حملې د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا له پخوا بشپړ معلومات درلودل خو دا مسله پټ ساتلې و. خغلی نور همدارنګ ویلي چې د حمله د حزب اسلامي لخوا تر سره شوی او د ګوند پورې تړلي کسان چې په دولتي ادارو کې دند لري د حمله په پلانولو کې لاس لري. د بلخ سرپرست ولی ویلي حتی د ملي امنیت ریاست لدی هم معلومات لرل چې انتحاري حمله کوونکي د یو دولتي مقام په کور کې ساتل کېدل. د مزار شریف ریسناف سرنولې ډلېزه حمله د رواني میاشتې په 6 نیټه تر سره شوی و چې نږدې 19 کسان پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول. حسم وکړه چې د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور د سرګندونو پاړه د ملي امنیت عمومي ریاست نظر وخلو خو د دې دری مسولانو په دیړه له خبرو کولو ډډه وکړه او امنیت شورا چارواکو سره په دیړه د خبرو لپاره هڅو نتیجه ورنکړه. تر دې مخکې عبدالرب رسول سیاف هم ویلي چې د بهرنیو هیوادونو جاسوسي کړي د حکومت په داخل کې دي او د مولا عمر پونم خبر پاڼي هم د کابل په وزیر اکبر خان کې لیکل کیږي.
آزادي رادیو د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي سعودي عربستان ته د حج لپاره د افغان زیارت کوونکو د لیږلو پر لارو چارو غور پیل کړی دی. دغه وزارت د څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د سعودي عربستان حکومت خپل هیواد ته د هغو الوتکو پر ورتګ بندیز لګولی چې له 15 کلونو زیاتې چلیدلی وي. په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور.
ورسته له هغه چې سعودي عربستان خپل هیواد ته د زړو الوتکو پر ورتګ بندیز ولګاوه، د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د هیواد ته د افغان حجانو د انتقال پر بدلو لارو چارو کار کوي. سعودي ویلي هر هغه الوتکه چې له 15 کلونو زیاته چلیدلې وي د هیواد ته سفر نشي کولای، او دا په داسې حال کې ده چې افغانستان هیڅ داسې ترانسپورتي الوتکه نه لري چې عمر یې له 15 کلونو کم وي. د افغانستان د هوایي چلند د خپلواکې ادارې عمومي رئیس حمید ظاهر د شنبې په ورځ ازادي رادیو تول که سعودي عربستان د افغانستان په وړاندې لدې پریکړې په شان نسی، دوی به د حجانو انتقال ته بهرنی الوتکې په اجاره ونیسي.
اوس نن خو کېږي چې موږ هوایي موږ داخلي هوایي شرکتو ته توافق کړی تر دې ته لوږه پر پر دی خپل فیصله راوړي، یعنی دوی ته ورکړ شي، او که دا اوسه موږ وخت لرو ان شاء الله دا پروسه به کاروي موافقه دی نه کوي. دا به خارجي تیاری دا کو اجاره به چارټر نه.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند او د خصوصي هوایي شرکتونو مسولینو په دې اړه د جمعې په ورځ ولسمشر اشرف غنی سره هم وکتل. ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې د افغان هوایي خصوصي شرکتونو څخه وغوښتل چې سعودي عربستان ته د حجانو د لیږد په اړه خپل پروګرامونه تر څلور ورځو پورې حکومت ته وسپاري. سعودي تیر کال هم دغه هیواد ته د حجانو د انتقال پر مهال همداسې شرایط وضع کړي، خو هغه مهال افغانستان استثنا کړ او الوتکو ته د تګ اجازه ورکړه. افغان حکومت دوه میاشتې وړاندې هم د سعودي له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي، خو تر دا مهال د سعودي عرب افغانستان مثبت جواب نه لري ترلاسه کړی. پر همدې مهال داریانا افغان هوایی شرکت مسلین وایي د افغانستان هوایی شرکتونو څخه یو هم د سعودي عربستان معیارونه نسی پر کولای. د اریانا افغان هوایی شرکت سرپرست نصیر احمد حکیمی ازادي رادیو تول ک حکومت لخوا مالی ملاتړ وسی، دوی چمتو دي چې د خپل موجوده امکاناتو څخه په ګټي اخیستنی درې بهرنی ترانسپورتي الوتکې واخلي. شاغلی حکیمی ول چې د دوه الوتکو په اخیستلو سره به سعودي عربستان ته د تلونکو حجانو د لیشت په برخه کې پرتی سنځي حوارسي.
اساسي حال به دغه وي چې په حال اریانا خپل څه پیسې لري، څه د دولت ورته قرض ورکړي یا صرف ضمانت دی چې اریانا لیست پر چیز یعنی هغه کرایه چې تاریخ چې په کرایه غسل کېږي اخره کې به یعنی اخلي. دغه سي معاملات شته، یعنی یو ځل دا مشکل حل کړي همیشه اریانا افرید کی او اجان ته هم خدي، اریانا ته هم خدي، دولت ته هم خدي. دې په کال چې هر کال دغه ستونزي وي دغه مجلسونه وي وخت ځای کول.
په افغانستان کې د محل د اریانا افغان دولتي هوایي شرکت په ګډون د صافي، پامیر، کامیر په نوم درې خصوصي هوایي شرکتونه فعالیت کوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت معلومات لمخې د دې ټولو شرکتونو د موجوده تیرو عمرونه تر 15 کلونو پورته دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. محمد یوسف له هلمند ولایت لیکلي د جلال آباد خنري پیشه په سختو ټکو غندم. یو اوریدونکي چې نوم یې لیکلی د بدخشان پیشه د پاکستاني استازو د راتګ یو خبرداری و. قاری مولوی مقدس لیکلی دی دا چې ولسمشر اوس وایي چې داعش په پیشو کې لاس لري ډیر ناوخته دی، دا کار باید مخکې شوی وی او د داعش د پټنځایونو د جوړولو مخه بنده شوی وی. یو بل اوریدونکي عبدالاحد افغان له هلمند لیکلي افغان ولسمشر ایران ته سفر کړی دی، دا سفر ډیر ارزښتمن دی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د خبرونه په دوام کې د جوان رنگونه او د غراز جوان پشیبو کې او مخکښ شزل ورو لمړی هم د جوان رنگونه
د جوان رنگونه
نوم د
بیت شده
خاطره
ډیر خ څه کاروبار کې خاطره جانې
پمنی خرسوم باغ زنانه کې
ډیر خ ډیر خدا زه چې ګورم ماشاءالله رنگ رنگ بنګړی دی دا بنګړی لکم سره راوړی تاسو
په خبر نه
او څنګه د بیا باغ زنانه کې وځي خرڅوي کبل ځای کې مده خرڅلو ځای لري
دا باغ زنانه کې خرڅو
څومره وخت کې دا کاروبار کې
یا دوه کال درې کال کې
ډیر خته وځي کبل هم څوک در سره ده
نه مور به مشتره سره
کوم ورځ باندې راځي باغ زنانه ته چې دلته خرڅوي
پنځشنبه جمعه
ورځ کې څومره کار کوي مثلا د پنځشنبه او جمعې چې راځي
کوونو زر په 500 200
او تاسو کنه دا بنګړې اچول کی تاسو کې نشه اچول لاس کې په ډیر خاص مهارت اچوي دا سره کوم سره زده کوي که خپل هم زده دی تاسو
نه دی ارڅانو خپل کسب نو خده نو ارکس خپل کسب خپل پويږي
سره کوم اچوي مثلا کنه ما یو ورځ بنګړې اچول ډیر خیره ته وچل چې بس خوګ نشو یعنی دا سره کوم مهارت چې تاسو ورته اچوي
نو لاس یې ونی خپل کیږي نو پچکټه لکه لاس خپل بنګړې واچ خپل ازي
یعنی هغه تر ټولو قیمته بنګړي مو 200 روپۍ دي
ټول قیمته نو 200 روپۍ دي 200 نه زیات نه دي
هر کالی ځانته بنګړي لري مثلا افغاني یا شراره کالی
ول نه لري افغاني شراره پنجابي او پلتون سره مشته سادرون سره مشته دلته ډیر جینا کان راځي د کالی هم رنگ بنګړي اچوي وای خې ښکاری کنه دي د پاره
او په خور نشي راوړی تاسو خپل راوړدوي که څوک بل څوک چور پسې زی
نه بل څوک راوړی مونږ بیا ون نام دلته اخلو
څنګه دلته یعنی بنګړي ټول په پیښور کې جوړیږي دلته افغانستان کې نشته
نه افغانستان کې نشته بیا ټول نو په پیښور ناراضي راضي ران ناراضي ان ناراضي
کاروبار نه دی راضي چې دلته راضي انجن رویت څنګه د خوشاله کار نه دی
او ول نه م خوشاله انجن خېدی نو بنګړي اخلي په خت طبیعت ته سه اخلي نو زه به ول خوشاله نه
او دا چې دا زای ټول انجن د کنه انجن موهیت لا به آرامای پکې
او ول نه ټول انجن هم دلته راضي خوشاله دي ساتری کوي
څنګه درس تو تعلیم دیم کړای
نه
پلان غواړی که شرایط درته مساعد نو زمينه برابر نه و
زمينه برابر نه و نو پلار من دې نه پی دي مور من دې روز من پی دي
چی شي وای وای ولی مزه
وای مزه نو زه ته شکر کی نه نو باندې دې خرڅ ک
خا چې وړه وی ول لاړه نشو هغه وخت نه پرې خو دې خپل لاړه نشو
نه خپل خو ډیر علاقه لرم چې لاړه شم خو نه پی دي نو
بیا د قناعتم کله اند ورکړای چې لاړه شم ولې د خو کار چې مکتب مو وایم
نه خو نه پی دي نو او نه پریدی چې مدرسې ته لاړ شم
ځوان دې لکه دغه د بنګړې او خایسته رنگو غو نیم د سرنګینه او سړی راځيته مننه
تا نه مننه ډیره
مخکخه خزي
احمد شیبریم السلام علیکم دا ونی په پروګرام کې شغله را سره ده دا په اوکرين کې ووسی او د اوکرين په اډیس شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي ل دې په باور چې دغه شونځي فکر ترنګ د ذهن ته ورخلی دی شغله جانې تاسو ترنګ دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکرين کې یو مکتب ولري
کله چې ویل تراک لا ما د کال درانته ما دلته ویل دل چې ډېر افغانانو شته او د دې مسلمان چې دې په پښتو او په فارسي باندې پیدل د کله ورستان خو دې لري خبره وا او خبرې چې کول هم د مسلمانو ستنې د ستنې په کې لرله پرې شي باندې راځي نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کول شي ځکه چې دلته د هر څومره درسونه لوستل دي یو وخت به افغانستان ته تلل نو هلته کتلل یو کدی نه شو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي نو زما په اند ښه خبره ده نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یا په باندې خوانځي د پرنيستل لپاره دوی هم ورباندې فکر وکړو سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دفتر په نوم هیڅ لا ستل زیات شاګردان لري او دلته پښتو دری قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کیږي
په دې مکتب کې د افغانستان په اړه کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي
هو ورته دی یو بل خو موږ خپل چې د دې ځوان د مضمون نه هم لري د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم مګر موږ مونږ ته کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ مشمان په لاره سره یعنی موږ کولای شو چې دوی ته دا هڅه په سمه توګه توضیح کړو چې جغرافیا د یو تاریخ دی بیا موږ له کسانو سره خبرې وکړو دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه ولی ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکوم مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکی شم خو زه ورځم هلته کله کله د شاګرد په استینه هم کله هم داسې ورځم دوی ګورم کله چې د پوهنتون نوښتګار او بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه تاسو خپل څه ولې؟
زه پېډ ولما.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له تده فارغ شوم غواړم چې لاره شمه خوښه هلته په نظر کې لرم چې په ونه کې یو ورځ خپل هیوادوالو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغله جان مننه سه د ازادي رادیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره وخت لکه
څنګه هم
مننه
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
خو غوریدونکو سلامونه زه محبوب شاه محبوب يم هغه چاډی را خوګه لنډي ویلی چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبو دي د منګله به خزینه نن مو د ژوند د رنگینو شیبو لیوبل فلکلوریک ټوک منګیله فلکلوریک ارزښت پر تاثیر او دندو خبرو
د پښتو یو مصری زده مست منګای پر وړه ده زړه می دل پر وړه ده
هغه منګای نشته ځکه چې هغه ګوتار ورته نشته
وې ګوتار تاسو مرا پسې راشو منګي می دوی دین نارې ملا می ماته وینې
آی خبر یاس چې لمنګي څډولې استفاده کیږي هو څوک پکې وبراوړي خو څوک بیا د سیتار ل تیرو تارونو سره یو ځای چنګوي او د زړه د تارونو په چېړلو کې تری کار اخلي ورسره ټپی وای او سرو کې کوي نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه مو پر منګي راڅرخي نورازی وګمی رشید ته وک شو
د منګو ټو کتار جوړ کړو بازار پہ گزر لگونا لنڈے بازار پہ گزر لگونا مست منگے پروڑے دے زلم دل پروڑے دے
عزت من اوریدونکو تاسو به حتمی منګی لیدلی وی او به متریس خلی وی او یا به مو د منګی لخواګه غګه خوان هم اخیستی وی د غزنی اوسیدونکو احمد الیاس د خپل سیمه کې ساکوي دا چې دوی اوبه په کوم لوخو کې ساتي هغه وای
بلې د موږ په سیمه کې په دوبی کې سیاوه ډیره ګرمي وي د دې پر سی اوبه سړی وساتل سي موږ منګي کې اوبه ساتو او ګدرنا یا بمبینه په منګي کې اوبه راوړو منګا هم د سیو خاصیت لري سمره سي ډیر اوبه کې وساتل سي هم روبه ډیره سړی وي نو موږ هم د شپې سی اوبه منګي ډک نو تر سره پر یو ډیر سړی وي یو باور خدا د کله زمي سیال ته خو موږ منګي کې هوا ویخي نو منګي کې د اوبه ساتلو لپاره ضرورت نه پیدا کیږي نو د ډیر وخت لپاره سکله منګي کې وبونه ساتل سي هغه وچ سي بس کله دوبه موسم را ورسيږي هغه منګي د سو مودې لپاره سرچپه کېږي د سیو باور لري سي بد شګوم لري د دې لپاره سي هغه شګوم رات کې هغه سو وخت لپاره سرچپه کېږي دا یو باور سره مخالګي
بیا به منګي ته ګوتی نه وړم بیا به منګي ته ګوتی نه وړم مور می پرون لبرګداره منی کړم محبوب شاه محبوب د لوګر لوسیدونکو لینا علي خیل سره مرکه کړي له هغه د خپل سیمې د منګو او ګدرونو په اړه پوښتنه کړي
په محمد اغي ولسوالۍ کې په لوګر کې خلک هغه منګوینه ډیره استفاده کوي چې خولي رنگونه ولري او خصوصا هغه شات شات رنگونه خولي خولي رنگونه ولري نو انجونې همغه ډول منګي ډیر خوښوي چې نسبت او غوړي چې منګي نسبت نور انجونې ته خولي رنگ ولري او دا د منګي دود هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بيخي کم شوی دا او ځینې سمو کو خو هیڅ انجونې منګي نه استعمالي او یا هم د اوبر اورل په وخت کې د منګي نه استفاده نه کوي ګودر ته نه زی خو په خو وختونو کې ډېر یو خدو دودا چې مازګری به انجونی سره راټول شي او لاړل به یو بل خورون د ټول بسره یو ځای شو به لاړل منګي به راوخل ګذر ته بلاړې او به راوړلې چې دا یو خدو ته پدی و چې د دې سره مين او محبت هم زیاتې ده او ترڅنګ انجونی هغه کور کې زړه تنګ کړي نو دلته چې دلې ټوکی ټاکاله به هم کولې دی او بل احوال نه به هم خبرېدل او ځینی هغه ټوک مار انجونی کوته ویلې شو یا هغه مست انجونی چې به هغه ونه خپل منګي پوغوي هي او بو به راوړلې بیا ځینی وخت چې د دې لپاره چې ټوکی جوړی کوي یا به هم په ټوکی کې مونږه ترنه ولوې د ځینو به ماتېدل هم او ځینی وخت هغه لکان چې مثلا د ګودر شاوخوا ته بناسول هغه به د بازونجونو منګي په غولا کې پټیک به هم وسل چې ځینو به هغه سیماتېدل او په بعض حالاتو کې مثلا جونې بناستې د ګودر غاړه کې او سره به ټوکی ټاکالې کولې قصې به کولې په دې وخت کې ځینې جونې بچ ډېر مصروفه شوي او شاید د بازونجونو منګي به وبه هم ورل
د سویل کې چې کله ناکله به منګي جون ځان ته شوقي جوړول معنا دا چې یعنی ډیر خسته به جوړول هغه کولال چې په دودي په کلی کې به موجود نه غوي ته به د منګي فرمایش ورکو چې مثال زما د منګي غړی باید داسي وسیږي زما د منګي غیر چاپیره باید دغه شان رنگ وسی داسي ګلون وسی یا دا خبره څنګه ده
زه فکر کوم دا چنجونه همیشه غوړي چې یعنی د هغه منګي د نور نه خپلې بین زینین جونې بتلی کولال ته چې لیدلې یو یا ورته نږدې ورغلې ورتلې به ورته فرمایش به ورکو چې زما د منګي د غاړي رنگ داسي کاو پاتې برخه چې لمن اورته وې د منګي هغه دا رنگ خولي خولي رنگونه پکې استفاده کا یا هغه رنگ چې د دې خوخي وړي ورته ویلي چې دا سه ګل پکې واچو دا رنگ پکې کار واخله چې لا هم خولې شي
فرید هم هغه ځوان دی چې په خپل کلی کې د منګي اوبت خلی خو په خار کې ترې اوس کار نه اخلي دی وایي چې د شنه منګي اوبه ډیر یخي او خوږي خو د منګي اوبه بیا په کندول کې خمزه کوي
دغه منګوینه چې کله ګټه خسل کیږي زیاتره په وړي موسم کې چې هوا تاودوي د سړو او بوله پر دغه منګوینه ګټه خسل کیږي دوی لپاره په کلو باندو کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خودل کیږي او زیاتره هلته دوی کوخه کوي چې هغه سیمه په غزي کې چې دغه منګي کې خودل کیږي هلته لکښنه کابل هم وي په دې چې کله چې کابل باندې او بو شندر شینوغه کابل بیا د زیات وخت لپاره او بل ځان سره سات یو دغه او بو امداسه سړی پاتې کیږي تر څنګه هغه خلک چې بسګران دی په پټو کې کار کوي دوی لپاره هم امداسه په پټو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي هغه منګیل ته کې خودل کیږي کله چې دوی د او بل پر اړتیا پیدا کین لوګو بون څخه ګټه لکندول څخه هم استفاده کیږي لمنګي سره چې کندول وی نو بو زیات خوان پکې کوي نسبت ته نورو ګلاسونو یا نور څه شموږي یته استعمال او بالکل استعمالي کی هغه هم خلک تل کوخه کی چې منګي سره کنټرول هم لري
او ریدونکو په یو شمیر سیمو کې دا خبره هم ډیره مشهوره ده چې وایي د کوم منګي وبدي څخلي چې نه دی هضمي دا خبره هغه چاته کیږي چې څوک ظلم او ناحقي خبري کوي د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا شیرزاد وایي چې له منګینه که د اوبو راوړلو په برخه کې کار اخیستل کیږي، نو کله ناکله په ودونو کې د ډول وهلو او نظر ماتولو لپاره هم کاریږي.
منګی خو معمولا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې زیاتره خلک ته استفاده کوي. په ننګرهار کې هم زیاتره خلک یعنی منګی نه استفاده کوي، په خصوص جنکنې زیاتره چې اوبو پسیسي د خاطر چې وړ کې زیاتره یعنی خلک استعمالوي، د اوبو د یخوالي په خاطر چې اوبه یې سړې وي خطر نه استعمالوي.
د منګی یوازې تاسې د اوبو لپاره استعمالوي که نه د کومو نورو فلکلوریکو اعمالو لپاره هم استعمالیږي؟ نظر ماتول، د ډول وهل یا دغه شان نور؟
د ډول د وهلو لپاره هم استعمالیږي، د دریا په څنګ کې چې زړې ښځې استعمالوي چنکن نه، او بل د نظر د ماتول لپاره هم استعمالیږي چې په هغې کې نه پوهېږم کاغذونه اچوي بیا هغې ته ور ورته کوي بیا په هغې باندې خپل نظر ګوري.
دا ډول توکي چې فلکلوریک ارزښت ولري هغه طبیعي ده چې په ولسي منظومو یا منصور ادبیاتو باندې ډېر زیات تاثیر لري. د منګي په اړه کله تا کوم داسې لنډۍ سروکې یا کوم بل داسې نظم اورېدلی او که نه؟
د منګي په هکله لنډۍ وی ګوتر تاسو مرا پسې راشه منګي می په دې نارې ملامې ماتوین.
کله ناکله عاشقان بیا له ډېره سوزه دا ټپه کوي، ما د ګودر په غاړه خخ کړی، ما د ګودر په غاړه خخ کړی چې مات منګي می جنکې په قبر کدینه. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شازغم راته د منګي پر فولکلوریک ارزښت غږیدلی. دی وی
د منګي غاړه مشنه لمن سپینه سنه بل پغاره زنگی تاویزون هستن. دی پختو فولکلور لمن خورا دیر پیرا خوار داد او بودق برن که هر نوه گلو نشتا حقیقت که منگای هم دی دیل پار راقل ادازم گو تاسو پا فولکلوری یاد بیادو که پلندهیو که سروکو که پنی منکهیو که منگای دی فولکلوری یا کلتوری روند و دیر خبر خی جوڑه ولا ولی منگای د شاعرانو لپاره ډیر خوب که د منګي شعرونه او سندرې د نارینهو لخوا ویل شوي دي که د ښځو لخوا په تېر شي نارینهو لخوا ویل شوي دي، ډېر ډېرې خوږې لګي. دا ځکه چې منګی، ګودر، ویاله، کلی، کور، دغه ټول هغه د حقیقي کلتوري ولسي ژوند تصویرونه دي.
دا چې ولې زموږ د ټولنې فولکلوریک توکي مخ په ورکېدو دي په اړه یې استاد زغم وویل.
څومره چې بشري او انساني ژوند د تمدن خواته ځي یعنی متمدن کیږي په نن اصطلاح، کلتوري او فولکلوري بنسټونه او نهادونه او یا مؤسسې پکې یو څه خپل هویت له لاسه ورکوي. موږ که نورو هیوادو ته وګورو، په تیره په ځینو عربي هیوادو کې، ترکیه کې مثلا تاسې وګورئ، هند کې وګورئ او حتی په غربي هیوادو کې، هلته د خپل فولکلوري اصالتونه ساتي. هغوی په دې باندې باوري دي، باور په دې باندې لري چې زمونږ د یو فرهنګ یو پراخ مجموعه په فولکلور کې پرته ده. ځکه نو زه اوس وایم چې منګی ډېر ارزښت وړ ده.
پاس په ګودر کې شورماشور شو، پاس په ګودر کې شورماشور شو، د جنو جنگ شو، په منګو ویشتل کوینه. استاد زغم ډیر خوشینه دی چې د دا ډول فولکلوریکو توکو ارزښت مخ په کمیدو دی. نوموړی لامل ناامنی او جګړې په ګوته کوي او وایي
نن سبا که څه هم چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېر تغییرات راغلي دي، هغه منګی نشته، دا ځکه چې هغه ګودر ورته نشته. یو څه یو څه حالات داسې ترخه راغلي دي چې د منګي د ګودر ترمنځ فاصله راوستلې ده. نن سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي، مثلا سدلونه دي، حتی پلاستیکي لوښي دي، له دوی څخه کار اخیستل کیږي. ای کاش یو ځل بیا داسې حالت ونیو تاسو په هیواد کې راشي چې هلته هم د منګي انتقالوونکي وي، یعنی هغه پیغلې وي، هغه ګودر وي، هغه شنې جلګې وي، هغه شرشرې وي، او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي، بیا په تیره د روژې ماښام ورباندې مات کړي. نو دا به ډېر خوب وي. خو له بده مرغه چې زمونږ په ژوند کې دغه اوس دغه شیان لږ لږ تقریبا ختم شوي دي، ولې د ټولو لپاره د ارزښت وړ دی.
لکه څرنګه چې د منګي اوبه خوږې وي، همداسې غږ خوږ دی او د ډېرو په زړونو کې لارې کوي. راځئ د لرې پښتونخوا د مشهور شوقي ټپې د سیتار او منګي سره واورو.
I'm not afraid to die.
چی بیا امن راشی کلیوی خواجونی پا منگو کی او براوڑی نو بل خواب زوانان پا دیرو کی لسیتار سرا منگی تنگوی او دمینی غک بتری باسی بیا بطول فیزا امن امن او مینا مینا شی پا هم دی هیلا ننان اخبرونا مو هم دلت تمامی گی که مو راڈیو تا لیکون راستول پتی مدادی پا کابل کی مو دا پوست بکس شمیره دا چوار لسی اویا پا کندهار کی دوویش پا جلال آباد کی چلور پا خوست او کندوز کی یو تر بیا خیچاری.